کې فعال دي. یو له دغو ښځو څخه د کلید ګروپ مشره اغلی نجیبه ایوبی ده. نجیبه ایوبی نه یوازې د کلید ګروپ مشري په غاړه لري، بلکې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې مرستیاله او د رسنیو او سولې عالي شورا غړیتوب هم لري. اغلی ایوبی څنګه ریاست ته ورسېده او نورو ښځو ته د ښځینه خبریالانو ګټه څه ده؟ پخپله به یې راته ووایي.
یک زن وقتی که بیرون مبرای از خانه،
کله چې به ښځه له کوره وځي طبعا له ستونزو سره مخ کیږي، نو ځکه زه هم له دې ښځو مستثنا نه وم. کله چې مې په رسنیو کې کار کول پیل کړل، بېلابېلو کسانو، زورواکو، قمندانانو، حتی د پارلمان د غړو لخوا ګواښل شوی یم. له بلې خوا په نرواکه ټولنه کې د یوې ښځې کار کول هم تر ټولو سخت کار دی، خو په هر صورت ما دا ټولې ستونزې وزغملې، ځکه زه فکر کوم د رسنیو په رهبرۍ او راس کې د یوې ښځې پاتې کیدل ډېر مهم او ګټور کار دی، ځکه هغه نورې ښځې چې نوې رسنیو ته راغلي په پوره ډاډ سره کار سرته رسولی شي. هغوی په ځان باور او اعتماد پیدا کوي او فکر کوي چې یوه لویه ملاتړ یې تر شا ولاړه ده. همداراز باید ووایم په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو کار ځکه تر نارینه وو مهم دی چې کولی شي چې د ټولنې د نیم نفوذ غږ پورته کړي. که چیرې ښځینه خبریاله نه وي، نو د ښځو غږ چوپ پاتې کیږي او نور یې څوک د غږ پورته کولو لپاره نه وي.
نصف نفوس جامعه را در رسانه خود نداریم.
له بلې خوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې ښځینه خبریالانې لا هم له دوګوني چلند، ناامنۍ او ناوړه دود څخه کړېږي او دغو کړنو په رسنیو کې د ښځو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړي دي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین سید حسین آقا فاضل سنچارکی وایي چې د وزارت 15 میاشتې مخکې د خبریالانو شکایتونو ته د رسیدنې په پار یوه کمیټه جوړه کړې ده، خو په وینا یې ډېر پروګرامونه د بودیجې د نشتوالي له امله نه عملي کیږي. د ښځینه خبریالانو د ملاتړ مرکز د سروې له مخې په ټول افغانستان کې تر 1200 زیاتې ښځینه خبریالانې او د رسنیو کارکوونکي فعالیت لري چې له ډلې یې یو شمېر د مختلفو دلایلو له کبله دندې پرېښودو ته اړ شوي او په تیرو دوو کلونو کې د رسنیو شپږ ښځینه کارکوونکي وژل شوي هم دي.
که غواړئ د ښځو د ستونزو لپاره حل لاره ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمې نړۍ خبرونه د ازادي راډیو پر څپو واوري.
هم خلک هم د خزینه خبریالانو په اړه بیلابیل نظرونه لري. راځي زینو ته غوښ شو.
نو می برکت الله د لد لغمن ولایت سیدین کې ما خزینه خبریالانو ته من هم ضرورت لري، ځکه په دې باندې یو خزینه کول شي چې خپل غږ پورته نور ته هم دا غږ ورسي، د نور خزې مشکلات حل کړي.
نن مې نورخان ده د قرغای ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
خزه جواز بیخي نشته چې بیخي لباندې وځي، بیا خبر لري خو پرېږده چې ما کلاس کې تا ته وړاندې خبر جوړ کړي، کم هغه په سلا شي داسې موږ پرورنه کې جواز نشته ده.
په داسې حال کې چې د هیواد لنیم زیات نفوس مو خزینه تشکیلوي، خو د ستونزو د سپړلو لپاره یې په ډیرو لږو ولایتونو کې خبریالانې کار کوي. دا چې په کوم ولایت کې دوی کمې ستونزې لري، د ستونزو د اورېدو لپاره یې څوک شته او کنه، او دا چې څنګه کولای شو ښځې د رسنیو په رهبریت او تصمیم نیونه کې زیاتې کړو، زما همکاري فرشتې غنی په همدې اړه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د خزینه برخې مشرې وحیدې فیضي سره مرکه کړې ده چې تاسې اورېدو ته رابولم.
اغلی فیضی ډیر زیاته مننه چې مونږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې چې تاسو وایئ د افغانو خزینه خبریالانو وضعیت په افغانستان کې څنګه ګرځوي؟
باید وایم چې دا څلور کاله مخکې حالات ډیر زیات بد و، لیکن اوس چې موږ ګورو دا دوه کاله کې د خزینه خبریالانو ونډه ښه شوې ده، خو دا شاید یوازې په کابل کې اوسي. په هرات کې وضعیت وګورو، په هرات کې ونډه کمه شوې ده، هغه هم د ناامنۍ له خاطره دی. بیا هم مزار کې شاید ښه اوسي، لیکن په ننګرهار کې وضعیت ډیر زیات خراب دی.
که چېرته سې ووایي کومې ستونزې دي د خزینه خبریالانو چې هغه باید حل شي؟
زه فکر کوم هغه ناامنۍ ستونزه ټولو لپاره ده، یوازې د خزینه ژورنالستان لپاره نه ده. دا ستونزې چې په دفتر کې پیدا کېږي موږ غواړو د باندې ډېر کار وکړو. بل خبره، موږ یو پالیسي جوړه کړې ده چې د معنی آزار اذیت جنسي په نوم ده. یعنی دا پالیسي که هر دفتر کې هر رسنۍ کې دا تطبیق شي، زه مطمئنه یم چې د خزینه خبریالانو مشکل به ډېر زیات کم شي.
په دې کې لویه ستونزه تاسې څه ګڼئ؟ آیا د ښځو ظرفیت لوړ نه دی که نه دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې په لوړو بستونو کې کار وکړي؟
هېڅکله هم د ښځو ظرفیت ټیټ نه دی، زه دا نه منم. ستاسو دویمه خبره چې هغو ته اجازه نه ورکول کېږي، اجازه چې نه ورکول کېږي، دا موږ څنګه تجربه کوو چې څنګه موږ کولای شو چې مدیر شو یا رهبر شو؟
تر اوسه پورې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې د دغې موضوع د حل لپاره څه کړي دي؟
موږ سیمینارونه لرو د ښځینه خبریالانو لپاره چې هغو دوی څنګه وکولای شي چې خپل ظرفیت لوړ کړي د مدیریت په سطحه، او بل دا چې رسنیو مسؤلینو سره ناستر لرو.
څومره ښځینه خبریالان تر اوسه د وسله والو ډلو لخوا ګوښل شوي دي، او د دې د حل لپاره تاسو د امنیتي ځواکونو سره کومه هوکړې ته رسیدلي یا کومه هوکړه لیک لرئ که څنګه؟
موږ امنیتي چارواکو سره په تماس یو، هر قضیه چې کېږي هغو ته ورکوو، هغو دوی سیړي د ښه امنیت لپاره موږ سره په تماس کې دي. یعنی موږ د هغو نه راضي یو، خو بیا هم غوښتنه مو ده چې د ښځینه خبریالانو د تهدید په اړه ډېر زیات باید جدي اقدام وکړي.
له مسلکي پلوه د خزینه او نارینه خبریالانو توپیر نشته، خو کچیری د خزینه او موضوعاتو تر وګرځو نو خزینه خبریالانو ته ځکه اړتیا ډیره لیدل کیږي چې هغوی د یوې خزی درد او احساس تری و نارینه خدر کولی شي، او دلته چې کلتوري ستونزې زخت زیات پرتې دي نو خزی په اسانۍ سره نه حاضرېږي چې له نارینه خبریال سره خبرې وکړي، چې په پیله کې غږ اوچتول هم ګران شي. خو ګوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه چې فرشتې غنی جوړه کړې وه او ما سحر ګل میرزي درته وړاندې کړه هم دومره وه. تر بیا او بلې خبرونې مو الله مل شه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام، خدای مو روغ او خوښ لره. د کاندیدانو د اکسونو په انتظار وای، زه یې وبای وینی او واده غریبی هم واوري چې سین درته شوروا او غرونه درته غوخه کړي. لکه د جمهوری ریاست کاندیدانو چې د کمپاین په وخت به ویل چې له وطنه به جنت جوړو او له خلکو به د اماراتو امیران. وخو مو لیدل چې پرته له خپلې دریشیو او په بهر کې کورنیو ته له عیش و عشرت جوړولو بل هیڅ هم ونه کړل. د خپرونې په پیل کې د هغه والي صاحب فعالیتونو در سره غږیږو چې د شپې ویښ او د ورځې ویده وي.
قدرمن اوریدونکو، اوس د هغه والي صاحب په ژوند او فعالیتونو خبرې کوو چې د شپې د کارونو په حق له چرت وهي او د ورځې خوب کوي. ښاغلی والي صاحب، ویښ خلک وایي چې تاسو د شپې ویښئ او د ورځې خوب کوئ، دا ولې؟ دا مو عادت دی او که کوم بل علت لري؟
تر هر سړومبی د تاسې اوریدونکو ته ښه سلامونه وړاندې کوم، او بیا به د تاسې د پوښتنې په ځواب کې ووایم چې رښتیا هم د شپې ویښیم، او علت یې دا دی چې ټوله شپه د ولایت او ولسوالیو په هکله فکر کوم، او دا شرطونه وهم چې په څه ډول یې د ترقي او بیا رغونې کارونه پیل کړو، خلکو ته یې څه خدمتونه وړاندې کړو، کومې اسانتیاوې ورته برابرې کړو. په همدغو چورتونو چورتونو کې شپه ویښه راباندې سبا شي، او ایله د سهار د اذان په وخت خوب راباندې راشي، نو بیا رښتیا هم زیاتره ورځې چې د کوم لوړ رتبه هیئت د راتلو اوازه نه وي، د غرمې تر یوې یا دوه بجو پورې ویده یم.
نو ته چې تر دوه بجو ویده یې، د ولایت او خلکو کارونه څه وخت کوې؟
که د پیسو خبره نه یي، نو بیا د ولایت معاون صاحب ته مې پوره واک ورکړی دی چې کارونه پر مخ بوزي.
نو له دې دومره چورتونو او فکرونو دې کومه د حل لار پیدا کړې که نه؟
څه دروغ به درته ووایم؟ نه، چې هر څومره چورت ورته ووهې سر نه نیسي، او دا وړۍ نه شړۍ کېږي، خو بیا هم زه مسؤول یم او مسؤلیت لرم چې فکر پکې ووهم او ماغزه پکې وجنګوم. دا مسؤلیت خو به ادا کوم.
وس دیوالی صاحب له سکرټر بی خوب صاحب سره غږیګو چې واورو د دیوالی صاحب دی ویخ پته کې دوه علت څه بولی. نو سکرټر صاحب ته څه پکې وایي؟
او والی صاحب ملامت نه دی، زه خو لا وایم چې د زړه خوګي ور دی، خور هر شپه تر سره ویخ ناستوي، شاید دای به نه غوړي خو یاران او آشنایان هم نشي خفه کولی. لامدې عمله زیاتره شپې موسیقي ته ناستوي او ځینې شپې پاشا دوز چاروالی او فیسکوټ کوي.
د ورځې چې ویده وي د ولایت او خلکو کارونه څنګه کیږي؟
کیږي څه کارونه دي؟ زه هم کوم او معاون صاحب هم کوي.
خوږو اوریدونکو، اوس به د دې ولایت د څو تنو عامو خلکو تاثرات واورو چې د والی صاحب په هکړه څه وایي.
نوم مې مڼه ګل دی. خبرې چې والی صاحب شته خو نور خبر نه وي چې څه کارونه کوي.
پریسانو میگم، ما هم اوریدلی چې والی صاحب د شپې ویخ او د ورځې ویده وي.
ګل احمد یم، چې د ورځې ویده نه وای نو د ولایت ولسوالیو به دغه حال نه وای.
اوس مو یو تعویز لیکونکي ته ورولو چې لکه اکسیر د هر مرض دوا ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر اغلی؟
خیر یوسی.
خدمت وایا، څه مشکل مې درلوده؟
خبر شوم چې ته ښه تعویز کوې نو ځکه درته راغلو. خو دا وایه چې ضمانت شته پکې که نه؟
ضمانت شته پکې، خو په اذن د خدای.
یعنی څنګه؟
خو د خدای پاک رضا وه اوبه شي، او که نه وه اوبه نه شي. زه هر چا ته سپینه خبره کوم، دروغ او دوکه مې نه دی زده، خپل بندگی کوشش کوم.
مثلا څه کوشش کوې؟
کوشش مې دا دی چې تعویز په اوداسه لیکم، دا یو. بلې په سوچه قلم او سوچه کاغذ لیکم، دا یې دوه. او بلې په ښه نیت لیکم، دا یې درې. بلې دم ښه پخوم، بیا یې لیکم. نو کله دا ټولو خبرو سره تعویز اثر ونه کړي، معلومه خبره ده چې تعویز اخیستونکی مشکلات لري. مثلا یا به جنوب او بیلمازه وي، یا به یې نیت خراب وي، یا به یې د شکرانې پیسې حرامې وي، او یا به هم کوم بل شرعي مشکل لري.
نو ته اوس د څه شي تعویز کوې؟
د محبت کوم، د حج و عمرې ته د تک کوم، د ویزې د خلاصېدو کوم، په بهر کې د قبلېدو او سیتیزن کوم، د وکیل کېدو کوم، د رتبې اخیستلو کوم، د جنرالۍ کوم، د والي کېدو کوم، د ولادي نسایي د تکلیفونو د حل لپاره کوم، د اورتوپیدي کوم، د معدې د تیزابو او ایچ پایلوري او د بډوډو او مسانې د تیږو د ماتېدو کوم، د ویښتانو د تویدو او د جلدی ښکلا کوم. اوس ته ووایه چې ته څه تکلیف لرې؟
د ما ملا خوږیږي، خو غواړم چې څلورمه ښځه هم وکړم. ما ویل که د محبت او ملا درد ته راته وکړي.
دا دواړه بیل بیل تکلیفونه دي. نه پوهیږم چې دې ته به تعویز ولګیږي او که نه.
ولې؟
خو که د واده دې ولګیږي د ملا دې نه لګیږي، او که دې ملا ولګیږي د واده دې نه لګیږي. ځکه د ملا تعویز بیا د مساج تعویز هم غواړي، او دا ډیر وخت نیسي.
او اوس دغه برک شعر هم واورئ.
که زه وکیل شوم ګرانې نو تا ته هار جوړوم، په شنه کمیس باندې دی پاولي کتار جوړوم، د ښار په لوکس او قیمتي هوټل کې، د ښار په لوکس او قیمتي هوټل کې درته ډوډۍ درکوم، درته ډوډۍ درکوم. که زه وکیل شوم مورې درته بنګړي اخلم، که زه وکیل شوم مورې درته بنګړي اخلم، د اصلو زرو عربي طلاو، د اصلو زرو عربي طلاو، او خې زری پڼې ورسره، او خې زری پڼې ورسره، د سرو کوزه اخلم. که زه وکیل شوم، که زه وکیل شوم نو دا ټول شیان به په لومړۍ میاشت کې اخلم، که زه وکیل شوم نو دا ټول شیان به په یوه میاشت کې اخلم. بیا به نو غټ کارونه لکه شرکت او کارخانه جوړوم، لکه شرکت او کارخانه جوړوم. که زه وکیل شوم آن د وو پښتونو ټول ارمانونه به مې ورته پوره کم، او پوره به یې کم.
که زه وکیل شم مورې، که زه وکیل شم پلاره، که زه وکیل شم انۍ، که زه وکیل شم ګرانې، که زه وکیل شم ګرانې.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، حسین حکمت او زهیلا زرمتی.